ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني د سولې لپاره د یو لړ شرایطو برابرې دل ضروری بولي. دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې به هر اړخیز سولې ته رسیدو لپاره باید ملي، سیمیز او نړیوال شرایط برابر سي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وايي راتلونکي میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې سي. او د امریکا امرسیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. د خبرونو تفصيل ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې به هر اړخیز سولې ته رسیدو لپاره باید ملي، سیمیز او نړیوال شرایط برابر سي. نوموړي چې پرون مازګاري په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر چک هیګل سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، یو اور بیا سولې د افغانستان مهم لمړیتوب وباله.
موږ په دې باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیز سولې ته ورسیږو. د سولې نقشې لپاره ملي، منطقوي او بین المللي شرایط باید آماده سی.
ولسمشر غنی زیاته کړه د دې شرایطو برابرول فکر او کار واړی، او افغان حکومت واړی چې په غاور او تدبیر سره په دې برخه کې کار وکړي. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر حمید کرزی حکومت له 14 کلونو زیات هڅو سربېره هم ونه توانېد چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وايي راتلونکي میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیر پاتې سي، څو د ناتو د سرتیر په شمیر کې د کمی لندمحالې اړتیا پوره کړي. سره له دې چې د امریکا د مخکنی پلان سره سم باید په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیر پاتې سي وي، خو اوس ولسمشر اوباما پر دې سربېره د زور نورو سرتیر پاتې کېدل تایید کړي. هیګل چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې، د پاتې کېدونکو سرتیر په شمیر کې د دې زیاتوالي سبب د ناتو او امریکا سره د افغانستان دفاعي او امنیتي تړونونو پلاستیک کې ځان وګباله. او ویل لویدیز حکومت ونه توانېدل چې پر افغان چې پر وخت په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیر لپاره پلان جوړ کړي. هیګل چې لخپل د نسخه خیدا نومبر پر 24مه استعفا کړی و، د دې کال په پای او د 2015 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې به افغانستان د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیر شمیر چې مخکې 9800 پلان سوی و، 9800 سرتیر ته ورسیږي. د کندوز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر روان کال کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. د دې ولایت د شوز چارو مشر ناهید آصفي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په اتو میاشت کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې اویا پیښې ثبت کړي دي. نوموړی وایي بېوزلي، بیکاری، نافوهي او د امنیت نشټوالی د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي هم د عوامل دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هیواد په شمالي ولایتونو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای ته دو اندېښنه ښودلې و. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 59 پله، یو یورو 1 افغاني 30 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 80 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 30 پله، د امارات یو درهم 15 افغاني 50 پله، زر ایراني تومن 10 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. بیا هم شرغلاست. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نور بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر سپایت رسیدلی وبولو، بلکې لا هم د پرمختګ چانس ده. بایدن په واشنگټن کې د بورکینز انسټیټیوټ یو غونډه ته په وینا کې ویل پر ایران لګیدلو بندیزونو د دغه هیواد اقتصادي واده او دغه راز اټومي پروګرام ورو کړی دی. ایران او د نړۍ شپږستر هیوادونه روانه میاشت ونه توانېدل چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر 12 کلنه لانجه حل کړي. د سوریه حکومتي ځواکونو پرون شنبه ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو برید پر شاتم بولې دی. د اسلامي دولت سختريزي ډلې له څو ورځو راهیسې په ډیر ازور کې یو مهم هوایي اډه هدف ګرځولې او پرون ورځ یې دغلته یو لوی برید پیل کړی و. د سوریه پوز له دې پوزي اډې څخه د عراق سره د دې هیواد په پوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر خلاف هوایي بریدونو کې کار اخلي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د سوریه د حکومتي سرتیرو او د اسلامي اسلامی دولت او وسلوالی ډلې ترمن جګړه کې په لسګونو کسان وژل سوی دي. په عین حال کې د عراق په انبار ایالت کې د البونمیر قبیله مشرانو ویلي د اسلامی دولت وسلوالی ډلې د دوی 15 درې ورځې مخکې تښتولې دي. دوی وایي د څو تنو جسدونه د البونمیر د قبیله په 5 کیلومتر کې موندل سوی دي. د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې مسکو ته تللی دی او هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلې دی. تر اوسه پورې د روسیې او فرانسې د ولسمشر د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند، خو د فرانسې ولسمشر د مسکو په هوایي ډګر کې له پوتین سره د لیدو پر مهال وویل چې باید د اوکراین د کړکېش په اړه خبرې وکړي.
شغله ولسمشره زده غواړم چې یو شی بدل تل تاسو سره د اوکراین پر کړکی خبرې وکړم. د اوکراین د خلکو لپاره، د اروپا لپاره او د روسیې لپاره زه پوهیږم چې د روسیې او فرانسې ترمنځ د یو حل لارې د منډورو نتیجه
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم خبرالان ته وویل چې هیواد یې د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا ته به درناوی دی. تمه ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو کې پر مسکو د فرانسې لخوا د دوو هیلیکوپټرو لیږدونکو کښتیو د قرارداد د لغوه کېدو په اړه هم خبرې وشي. پوتین ویلي هر وخت چې فرانسې د دې قرارداد د لغوه کېدو پریکړه وکړه، مسکو به خپلې پیسې بیرته وغواړي. د اوکراین ولسمشر د کیف د چارواکو او روسپلو بیلتون غشتونکو د استاس ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو اعلان کړی. ټاکل شوی دی چې دا خبرې اترې به د دسمبر په 9 نیټه په مینسکي وسی. پیترو پورشنکو پرون خارکیف ته د سفر پر مهال ول د دې خبرو اترو د ترسره کېدو لپاره لمړنۍ توافق شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل په دې خبرو اترو کې به د اوربند هغه تړونو په واقع پلي کېدو خبرې وسی چې د سپتمبر په 15 نیټه په مینسکي د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غشتونکو کو د ولسمشر پیترو پروشنکو د دې سرګندونو په اړه عکس العمل سرګند کړی. د لوهانسک د خلکو د جمهوریت شورا چې خپل ځان ته د نومور کړی ویاند ویلي د بیلتون غشتونکو مشر په دې خبرو اترو کې ګډون نه کوي، خو د دوی یو استازي به مینسک ته ولاړ سي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له مدني ختیځ څخه مسیحان په ځورېدونکي توګه ایستل کیږي. نوموړي دا څرګندونه هغو عراقي مسیحان ته په ویډیو پیغام کړی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ویډیو پیغام د عراق په اربیل ښار کې د شنبه په ورځ مسیحي کډوالو ته خپور شو. په جنوبي میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د موصل د شال نیول کېدو وروسته په زرګونو مسیحان او یزیدیان د خپلو کورونو څخه تېر شوي ته اړ شول. پاپ دې پیغام کې ویلي دي چې د دې کې دلی لخوا ټولې فرقې په ځنګړې توګه مسیحان او یزیدیان د دوی د مذهبي عقایدو له کبله ځورول سوي، خو د دوی د دې تاریخوالي یوازنۍ قربانیان نه دي. پاپ خپل پیغام کې ویلي په ټینګه له نړیوالې ټولنې څخه د هغې شخړې په هواري کې د قوي هڅو غوښتنه کوي چې ستاسو اصلي هیوادونه نارامه کړي. دا و تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرو ده.
لسپجی او اته دقیقې شوې تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجې پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:00 نیوي د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه پیل شي. د ډیر خبرونه په دوام کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د یو لړ شرایطو برابرېدل ضروری بولي.
د سولې نقشې د لپاره ملي، منطقوي او بین المللي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او ارخیز فکر او کار غواړي.
د کابل نوی امنیت قمندان وایي د ښار پر امنیتي سروې له سره غور کیږي. د هلمند نوزاد اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د یاغیانو پر ضد تصفیوي عملیاتو غوښتنه وکړه.
کچیر دوی د نوزاد ولسوالۍ د ځان بولی د نوزاد ولسوالۍ د دوی ازاکی.
د فراه ولایت شورا له لارو واټونو خندونه لري کړل.
دا ډیره تشکر شد الله خار شو اخلاص دی ورسی تر لسره د فرسیات په تیلری باندې تاګور اتکول.
د دیو زینو نور راپورونو ترڅنګ 19 پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې هم لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه ژمنې مو چې په لندن کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وي هغه ژمنې دي چې د افغانستان له خلکو سره یې کړې دي. د پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل سره په یو ګډه خبري غونډه کې د لندن د کانفرنس ژمنو ته په اشاره وویل په حکومتي ادارو په تیر بیا په امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي. اشرف غنی د افغانستان په سوله کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر رول او په دې برخه کې د خپل حکومت پر هڅو ټینګار وکاوه. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وی د لندن په کانفرنس کې چې حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو کومې ژمنې کړي په حقیقت کې هغه ژمنې دي چې دوی د افغان ولس سره کړي. اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر چک هیګل سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د اصلاحاتو په برخه کې دا ژمنې پر دوی له بهر نه دي تحمیل شوي، بلکې افغان حکومت خپل د عمل کولو غوښتونکی دی. ولسمشر غنی چې پرون د اروپا له څو ورځني سفر افغانستان ته ستون شو په دې خبري غونډه کې وویل چې حکومت بنیادي تدریجي او هر اړخیزو اصلاحاتو راوستل غواړي. نوموړي په دې برخه کې د ملي وحدت د حکومت لومړنۍ هڅو ته اشاره وکړه چې د په وینا په امنیتي ادارو کې دي. ولسمشر غنی وویل هڅه کوي څو ډاډمنه کړي چې د امنیتي ادارو یو پل هم بې ځایه ونه لګیږي. نوموړي د افغانستان په اردو کې په تیرو دوو میاشتو کې بدلونونه یاد کړل. ویل حکومت یې په یو اقدام کې 15 لوړ پوړي نظامی افسران تقاعد ته سوق کړي. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې د اردو په لوړو څوکیو د اشخاصو ټاکنه د وړتیا پر اساس په دقت او غور وشي. افغان ولسمشر په دې خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټولنه بدلونونو ته چمتو ده او سیاسي اراده هم موجوده ده، خو د ده په وینا دوامدار بدلونونو لپاره وخت اړتیا ده او په یوه ورځ ترسره کول ممکن نه دي. ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې د سولې اړتیا او د سولې په برخه کې د سیمایزو او نړیوالو هڅو مسلې هم د امریکا د دفاع وزیر سره د بحث لا مهمو مسلو نه و. نوموړي زیاته کړه له یوې خوا ګواښونه موجود دي او له بلې خوا فرصتونه، نو دې ته اړتیا ده چې په سیمایزه او نړیواله کچه له یو بل سره همکاري وکړو.
موږ په دې باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیزې سولې ته ورسیږو. د سولې نقشې لپاره ملي، منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او ارخیز فکر او کار غواړي، او موږ غواړو دا په تدبیر، تعامل او دقت سره انشاءالله تعالی تر سره ورسو.
افغان ولسمشر په خپل حکومت کې د اصلاحاتو او په هیواد کې د سولې په اړه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تازه د لندن له کانفرنس څخه ستون شوه. د افغانستان په اړه د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې چې برتانیا او افغانستان په ګډه قربانه وو، د شپېتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو او استادو برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د مرستې او ملاتړ ژمنې تازه کړې او افغان حکومت د نړیوالو مرستو د پرځای لګولو او په حکومت کې د اصلاحاتو تعهد وکړ.
ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون په هغه خبری غونډه کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل هم ورسره وو. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په دې خبری غونډه کې ویل چې د روان میلادي کال پای ته رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زرتنه نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. هیګل د امریکا او ناتو سره د افغانستان لخوا د امنیتي موافقو په لاسلیک کې ځان د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب وباله. خو آیا رښتیا د دې موافقو د لاسلیک ځان د دې سبب شوی چې امریکا د پخوانی پلان خلاف زرتنه اضافي سرتیری په افغانستان کې پریږدي، او که د افغانستان دننه د ناامنیو وروستیو پیښو امریکایي چارواکي د پریکړې ته اړ کړي دي؟ د پښتنه اجمل اند د سیاسي چارو د سیاسي او پوځي چارو له افغان ماهر عتیق الله امرخیل څخه د مرکه په پایل کې وکړه.
نه زه باور نه کوم امنیتي تړون زندول یا نه زندول په داسې کې سربازانو باندې نه کې دوی ته دا مشکل نه ځو هم اطرافي چې دوی لري هغه داسې لري وو به کنه مرګ اساسي خبره نه ده چې دا وزه اوسنۍ وزه په افغانستان کې چې راغله د مخالفین فعالیتونو ته ډېر زیات شو، مخصوصا په ولایتو کې دوی دې ته مجبور شو چې په خپل ستراتیژیک نوې کتنه وکړي او جنرالانو دې اوباما ته مشوره هم ورکړې وه. اور یې هم کړه چې دا دغه سربازان چې قاتل نه دي، سربازان تعداد باید زیات شي، که لپاره دې چې هم دې عادي وساتل شي او هم دې دې لپاره چې ضرورت وخت د افغانانو سره په جنگونو کې په ماروي پالتنې کې مشکل حالات راځي کومک وکړي چې ضرورت دې وي چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کړي.
امر خیل سب نو بهرنی ځواکونه خوای چې د 2014 کال لپاره ته رسیدو وروسته به د دوی نوې ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت ته. نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د وسنۍ او پیخو د زیاتېدو په مخنیوي کې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
نه یا اغیزمن واقعی شده دو پر اول در از دیسته به سربازان و زیاده دل یا دو اول پر مورال که افغانه نما جایسه تحصیل داری زکر دوی او پشتوانه پیدا کنید یعنی که دوی مانه که ناکتو او امریکا او هم خپل دل سر ترسیه از دی افغانستان دی اردو پر ملاقر که دوی دی دی حالت بندی او مسئله دی مورالی دستی تحصیل که اما لپر از دیست که دوی که او کوله سی افغانستان که امنیت تامین سی نو په دې خاطر باندې ضرورت دې دې چې افغان قوتونه وروزی سي او په نوې شلا وروزی سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
مخکمو د پوځي او امنیتي چارو د کارپو عتیق الله امرخیل مرکه اورېده. ساعت لس بجې او پنځلس دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. اوس په مخکې تر دې چې د کابل مطبوعاتو ته کتنه وکړو، د کابل د نوي امنیه قمندان څرګندونې واورو. په داسې حال کې چې په وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په کابل ښار کې موټر بمي او وسلوالې حملې زیاتې کړې دي، د کابل نوی امنیه قمندان وایي غواړي د ښار پر امنیتي سروې له سره غور وکړي. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي د شنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل ښار د امنیت د برابرولو په برخه کې به له اړوندو ارګانونو سره همغږي رامنځته کړي. په دې اړه د سید کمال شارف راپور واوري.
د کابل نوې امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وای چې پلان لري د کابل شهر د امنیتی سروې په اړه له سره غور وکړي. شاغلی رحیمی چې تیر اونۍ د کابل امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی، د شنبې په ورځ په وی خبري غونډه کې ویل د امنیتی سروې تر بشپړېدو وروسته به خپل وړاندیزونه د کورنۍ چارو وزارت سره شریک کړي. د ول هڅه کوي چې د کابل شهر د امنیت تامین په هدف د نورو امنیتی ارګانونو سره همغږي لا هم پیاوړی کړي.
د دې ځای شک نشته،
په دې کې هیڅ شک نشته چې په امنیتي سروې غور کوو او له غور کولو وروسته خپل وړاندیزونه د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کوو.
د کابل نوی امنیه قمندان پر داسې مهال دغه څرګندونې کولې چې څو ورځې وړاندې په کابل ښار کې د وسلوال مخالفین لخوا څو پرله پسې وسلوالې انتحاري حملې او چاودنې وسوې. ښاغلی رحیمي د کابل ښار د امنیت ټینګښ په برخه کې د کابل ښار اوسېدونکو همکاري اړینه وبلله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د امنیتي او جنایي پیښو په مخنیوي کې له پولیس سره همکاري وکړي. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د افغانستان په ملي شورا کې د کابل پر استازو همغږ وکړ چې د قانون په پلي کېدو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
اما د قدم نخست
زه په لومړي ګام کې د کابل ولایت له شریف خلکو څخه غواړم چې له خپل امنیتي ځواکونو سره مرسته او همکاري وکړي.
عبدالرحمن رحیمی تر دې وړاندې د بلخ امنیه قمندانو چې تیر اونۍ د کابل د پخواني امنیه قمندان جنرال ظاهر پر ځای د کابل امنیه قمندان او ټاکل سو.
د کابل د نوی امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. وس به رحمت الله افغان د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر د پرونی څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر غني له قوله لیکلي هغه ژمنې مو چې په لندن کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې هغه تعهدات دي چې موږ د افغانستان له خلکو سره کړي وو. محور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه تر امنیتي تړون وتلې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې په خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو یو څه نور هم ورزیاتوي، خو دا یې نه ده واضح کړي چې د کوم توافق او ضرورت په اساس له امنیتي تړون د باندې داسې یو اقدام کیږي. د اندېښنې ټکی دا ده چې د پینټاګون چارواکو ویلي چې دوی به په افغانستان کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. همدې ورځپاڼې هم د ولسمشر غني خبرې راخیستې چې ویلي دي د لندن په کانفرانس کې په مطرح شوې ژمنو متحد یو، سیاسي اراده شته، ولس مو ملاتړی دی، خو دا ټول کارونه په یو ورځ نه کیږي. محور د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له قوله لیکلي امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پرمخ بیایي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونه په پرمختللي وسلو داسې سنبال کړي چې له مخې یې وکولای شي د خپلې خاورې له لویش په میړانه دفاع وکړي. لیکوال د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوي غیر مسلکي او ناپوه جنرالان دې له دندو ګوښه او پر ځای دې وړ او تکړه جنرالان په دندو وګماري. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي امریکا له 2014 کال وروسته له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې امریکایي ګټې ګواښي. سرنویش په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې، امریکا له 2014 کال وروسته له چا سره جګړه کوي؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپلمنځي شخړه ګڼي او په دې برخه کې کوم مسؤلیت هم نه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي امریکا به یوازې په اډو کې ناسته هم نه وي، بلکې خپل اهداف به تعقیبوي. هغه وسلوال او غیر وسلوال به په نښه کوي چې دوی فکر کوي امریکایي ګټو ته ګواښ دی. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له قوله لیکلي، امریکا له پلان څخه 1300 تنه ډیر سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. وړاندې په مطلب کې راغلي د 2015 کال تر پایه به 5500 امریکایي سرتیر په افغانستان کې پاتې وي، او د مهالویش له مخې به د 2016 کال تر پایه ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي یو ځل بیا د خپلې ولسوالۍ د امنیت لپاره د سیمه ایز او مرکزي چارواکو د توجه غوښتنه کوي. د نوزاد ولسوال سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و که چیرې د نوزاد د امنیت لپاره پراخ تصفیوي عملیات ترسره نشي، ولسوالۍ به سقوط وکړي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واورئ.
د نوزاد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي چې د احتجاج په ډول لشکرګاه ته راغلي ول، د مرکزي حکومت څخه د خپل ولسوالۍ د امنیت لپاره د پاملرنې غوښتنه وکړه. دوی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت یوازې یو کیلومتر مربع سیمه په ولکه کې لري او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي. د نوزاد خلک په خپل ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تېرو شپږو میاشتو راهیسې حکومتداري له منځه تللې، ښوونځي تړلي او کلینیک د عامې روغتیا د ریاست لخوا د نوزاد د ولسوالۍ د مرکز پر ځای د وسلوالو د کمانډې په مرکز کې پرانیستل شوی دی.
پنځه میاشتې کېږي چې دغه خلک موږ راوتلي، خپل مومنان مو تر بغل نیولې راایستلي مو دي.
خدیجان چې ووتل حالات زموږ د عسکرو په لاس کې ول، هیڅوک کومک نه ورسره کوي. بغارې دا چې څو واره راغلي والی صاحب ته وادل، والی صاحب امدادت ویلی چې سمه ده.
که چیرې دوی د نوزاد ولسوالۍ د ځان بولي، دا د نوزاد ولسوالۍ د دوی آزاد کی.
د نوزاد اوسیدونکو وایي لکه چې بهرنی ځواکونه د هلمند څخه وتلي دي، ځایي چارواکي پښتون تنه دي ورغلي، او د ولسوالۍ امنیت هم د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. دوی وایي که چیرې افغان حکومت د نوزاد ولسوالۍ د سکوت د حالت څخه نسي ستلی، سیمه د وسلوال تور خوشی کی او یا د بهرنی ځواکونو روغړي چې د طالبانو په ضد عملیات ترسره کړي. د هلمند د سرپرست والی مرستیال مسعود بختور هم په نوزاد کې موجود نازک امنیتي حالت مني. بختور وایي نوزاد ته د بې ځای سو خلکو لپاره مرستې د لارې پر سر د موجودو ناامنیو له امله نسي انتقالولی.
عملیاتي پلان جوړ کړی دی چې موږ په سنګین او نوزاد کې کوي عملیات پیل کړو. دا موضوع د امنیت شورا سره همداسې د کورنۍ چارو د وزارت او د دفاع د وزارت سره شریکه شوې ده. هغه خدمات چې باید حکومت و ولسونو ته وړاندې کړي، متاسفانه چې موږ نه یې توانېدلی چې هماغه خدمات موږ و نوزاد د سنګین ولسونو ته وړاندې کړو. تر ټولو مهمه امنیت دی، تر څو چې امنیت نه وي راغلی په هغه ځای کې موږ هغه خدمات نشو وړاندې کولی.
بختور وایي په پلان کې لري چې ډیر ژر د نوزاد ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراخوالي په موخه چانیز عملیات ترسره کړي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت په نوزاد کې موجودې ستونزې نه ردوي او د امنیت ټینګښت په موخه د شمیر پلانونو خبر ورکوي. د یادولې ده چې په نوزاد سنګین او مساکله ولسوالیو کې پر شپږ میاشتې وړاندې پراخه جګړې پیل شوې چې لا اوس هم دوام لري، او تر دې مهاله د 4000 څخه ډیرو کسانو پکې مرګ ژوبله لیدلې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند پاره ورسته یو بل راپور هم لرو. د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ په شلتندره کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو شاخوا لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشده. پاره یې له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د شنبې ماسپخین مهال د شیګل ولسوالۍ په شلتندره کې پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل منځي غونډه درلوده چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو برید لاندې راغلل او په کې لسو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 9 تنه سواتی طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو قومندان علی هم شامل دی. قومندان وایي په یاد برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. هغه ویل یادو پاکستانیو طالبانو د افغان دولت مخالفینو سره لاس یو کړی و او په افغان ځواکونو به یې بریدونه کول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په شلتن کې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له تیرو نږدې 3 کالو په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي چې پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زین اوخته ده.
اوس هم بیرته هلمند ته ځو. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د شپږ دېرش ښوونځیو څخه لس د زده کوونکو په مخ تړلي دي. د ګرشک ولسوال وایي طالبان د ښوونځیو د پرانیستلو سره مخالفت کوي. بیا هم د الیاس دایي راپور واورئ.
د فراه ولایت ولایتي شورا د خلکو په مرستې سره د فراه په ښار کې هغه موانع لرې کړې چې د تېرو څو کلونو راهیسې
د ګرشک ولسوالۍ په یو شمېر ناامن سیمو کې لا هم لس ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د ګرشک ولسوالۍ د پوهنې مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د ټولو شپږ دېرش ښوونځیو څخه لس په هغه سیمو کې تړلي دي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د ګرشک ولسوال محمد فهیم موسازی وایي که څه هم د سیمې خلک له حکومت څخه د تړلو ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه کوي، خو تړلو ښوونځیو ته وسلوال د بیرته پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي.
چې نسبت نورو ولسوالیو ته مکاتب او ښوونځي فعال دي، مسلکي استادان لري او زموږ شاګردانو زده کړې ته لاسرسی لري، اما بیا هم بدبختانه زموږ په ولسوالۍ کې په بعضو سیمو کې اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د هغه خلکو لخوا څخه چې نه غواړي چې په افغانستان کې صلح امنیت تامین شي او نه غواړي چې زموږ بچیان زموږ ځوانان تعلیم و تربیه وکړي او زده کړې ترسره کړي، بیا هم بعضې مکاتب تړل شوي دي.
د ګرشک د ښوونې او روزنې مدیر حاجي عبدالحمید وایي په پاته شپږ ویشت پرانیستو ښوونځیو کې تر شل زره ډېر زده کوونکي درسونه وایي چې له دې جملې شپږ زره پنځه سوه نجونې دي. دوی وایي د سیمې خلک د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي، خو په سیمه کې د موجودو ناامنیو له امله نسي کولی تړلي ښوونځي پرانیزي.
شپږ دېرش بابو مکاتب لرو، په دې شپږ دېرش بابو مکاتبو کې مو شپږ ویشت مکاتب فعال دي او لس مکاتبو مو دروازې تړلي دي چې سکوت کې هغه په هغو مچکو کې دي چې هغه هغه سیمنتکې دي چې روزمره د دولت خوا څخه هلته مقابلې روانې دي، هلته جنګونه روان دي. نو موږ دغه متکې د خلکو سره زیاتې غونډې او مرکې کړې دي د دوی د اولادو د شاګردانو د مکتب د تړلو په باب باندې.
عبدالحمید زیاته کړه د ګرشک د پرانیستو ښوونځیو څخه شپاړس ودانۍ لري او نور پاتې په شخصي کورونو او جماعتونو کې د تدریس بهیر پر مخ وړي. د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بستي د عالي لیسې شمېر زده کوونکي له ښوونیز بهیر څخه خوشاله دي، خو د کتابونو او قرطاسیې په برخه کې له ستونزو سره ټکوي.
ستونزې مو دغه شه بعضې کتابونه یې دغه څه کمیت شته، دغه کتابو د نور داسې معلومات شته، دغه معلومات شته یو درسونه وایي دغه کې خو فرصت باندې زیریږي دغه کېږي.
په ګرشک کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت څخه دغه ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي چې دم ګړی تړلي دي. دوی وایي لا هم په زرګونو داسې کسان بې زده کړې پاتې دي چې له زده کړې کرکه نه لري، خو د کلي ښوونځي یې تړلي دي. په هلمند کې ټول درې سوه درې اتیا ښوونځي شته چې دوه سوه شپېته یې پرانیستي دي او پاته یو سل اتیا یې د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. محمد علي استاي، ازادي راډیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خیر الله له هلمند څخه لیکلی وای په مرجی ولسوالۍ کې پولیس موټر ډېر تیز غلوي چې خلکو ته خطر پېښوي. سراج الدین ارغستانی د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی وای خلک ګڼې ستونزې لري په تیره بیا په ولسوالیو کې، خو چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. ابو فرید د کندهار څخه لیکلی وای د ښځو حقوق به هغه وخت پر ځای شي چې ورته اسلامي حقوق ورکړی شي. محمد ایصال هلمند څخه لیکلی دی چې ولسمشر غنی باید افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. یو بل اوریدونکی قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی چې حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي څو افغانان مجبور نشي چې ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي. محمد ګلاب له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی چې د افغانستان له حکومت څخه هیله کوي چې الکترونیکي تذکرې په خپل وخت ټولو افغانانو ته توزیع کړي. او یو بل اوریدونکی محمد افغان لیکلی دی چې افغانان ځکه ایران ته مهاجرت کوي چې په خپل هیواد کې د کار زمینه نشته. عبدالغفور له سپین بولدک څخه لیکلی دی چې له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې سرحدي سیمو ته توجه زیاته کړي. محمد نبی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی چې افغانان باید په خپل چارې په لاس کې واخلي او له پردو ګیله ونه کړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي زما په نظر له ایران څخه افغان مهاجر د دې لپاره ایستل کیږي چې ایران غواړي په دې توګه پر افغانستان سیاسي فشار وارد کړي. ستاسو پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. ستاسو پیغامونه د ازادۍ راډیو په مختلفو خپرونو کې لولو. ساعت لس بجې او دیرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې یو هر اړخیز سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل وایي راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي، څو د ناټو د سرتیرو په شمیر کې د کمی لنډمهاله اړتیا پوره کړي. د کندوز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نور بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسیدلی وبولو. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون شنبه باید دا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یو برید پر شا تمبولې دی. د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې مسکو ته تللی دی او هلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دی. د اوکرين ولسمشر د کیف د چارواکو او روسپلو بلتون غوښتونکو د استاذ ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو اعلان کړی. او د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له مدني ختی څخه مسیحان په زوریدونکو توګه ایستل کیږي.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دواړو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم دی راتوه
ظاهر.
ظاهر خان څه کاروبار کوي؟
زه غریب کار یم، مزدوری کوم. دغه جنازم پاکستان ته هغه ته د خښتو کار کوم. دغه داسونه مې دغه شې دي.
اوس څه شې راوړي؟ اوس
وجود هغه ته سنځل راوړي دي. ورور جان دغه ته خرڅو مو ورور کې 5 روپۍ شي کرایې شي ته پاکستان ته.
که سنځل له کوم جره راوړي؟
سنځل میدان.
څو من دی راوړي؟
بس دغه یو ما یو نیم من به
په څو دی واخسته دا من په څو
یا الته مې لا ټول کړی دی ونه او بس دغه ته خرڅوم کرایې کوم ته پاکستان ته مو
الته دغه په باغونو کې تور پرې دي.
باغونو کې لالارو کې ولاړې دي. بس ورور جانان څوک دغه خلاق څه نه وایي، خو بس ورزور ورور جانان ټولوي. بس دغه سیده ماشومان ټولې موږ خپل خو نه یو.
هو تا پیسې ورکړې کړې دغه سی راوړې؟
نه دا خو مې دغه سی راوړې پرور.
کچا ګیر کړای وای
څوک څه نه وایي چې ګیر کړې څه به وایي. سنځلې دي ولاړې دي ورور جانان څوک څه کوي؟
دا اوس من په څو خرڅه
من په ورور جانان زور زه شپږ سو وایم دوی وایي څلور سو راکاو. زه ورته وایم چې څلور سو خدای کې درکم چې پاکستان ته نه کراچی ته لا ویسو پوچی او دا کرای دی مان کیږي تاسو چل
دا د په څو وخت کې راټول کړ
دا ولا دا 12 بجو نه ایست ورځو یخنی ده او بس دا راټول وتر ما دي ګرم ورولې ده
نو څه کوي چې پاکستان ته دې دا سنځل منځل راټول ودا دا
کار سنځل کو دون نه ست د دین دا راټول کړی کرای دی پر دا شو دی نه پی دی خپي در خبر ورول دا
اوس کا خپکی کار و هله
او خپکی کار به ولا
او نه دا خپ کار خو ګوره ولا جنجالین د څنګه دی و حل دا کار
بس دغه جوړ ولول جلا او کار بیر ټیم او خلک ویږي کیږي باجه باجه بیا لې پوسی او پس ته را ټول کړی دال ته خرڅو ما
او اوس بچو پیسې درته جوړ کړه
یاره دا به اوس ولا کې پیګ ما غي وای په 300 راکا وای په 200 راکا معلومات سره چې دی موټر کرایې بچی کن
دا خو دی دا نکریزم نه کیږي دا پیسې خونه سرم سره ګرم سره کوي
ولا نکریز مشکل دی ډیره
نو خدا خو یې لږه نکریز سه خو یې پیره بیا او هتر میدان
پیره وو هو توکل به خدای او جای بغلی غلی دا شاو خو ایست ورای ایست ورای ټول کو څنګه چلو
تا نه دا پیره وه هک بلم څوک در سره
تا نه دا کار دی ما تا نه دا پوچی ان دیوال به یوی خاطر سن پریدم چې را سره لاړ شي پوچی
کور دی ودان خیر
بس دې تعلیم کور ودانی ډیره مهربانی
الله مکرم.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې قهرمان کاکړ را سره ده. د نن سبا د نړۍ په یو مشهور پهنتون د بریتانیا په کیمبرج پهنتون کې ډاکټر اخلي. قهرمان کاکړ هغه څوک ده چې د کندهار او هلمند په څیر ولایتونو کې په ولایتي شوراګانو کې د سولې د بهیر په ارتباط د ښځو لپاره د څوکیو حق ترلاسه کړ. قهرمان کاکړ هغه څوک ده چې د افغان میرمنو لپاره د یو لړ تجارتي شرکتونو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. په سیاسي او اقتصادي برخو کې قهرمان کاکړ څرنګه توانېدلې ده چې په تېرې ویلې سیزې کې د هلمند او کندهار په څیر په نام نسیمو کې د ښځو حقوق ترلاسه کړي؟ له دې به واورو.
امانانه شیباسد، ما د سولي پالي شورا کې د ښځو د حقونو د مشاور په حیث کار کوي او هلته مې د ډیرو لوی مخورو خلکو چې په دې شورا کې شمولیت درلود د هغوی سره کار وکړي ترڅو په ولایتي شوراګانو کې سیټونه ترلاسه کړو. د دې یو برخه په کندهار او هلمند غوندې ناامنه سیمو کې چیرې چې ښځې په داسې سیاسي کارو کې ډېر کم ونډه اخلي یا هغوی ته داسې چانس نه ډېر کم برابرېږي ستونزمن کار و.
قهرمانې کاکړ، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ښځو د حقونو اخیستل ستونزمن و. کله چې د مخکښو ښځو د پروګرام اوریدونکو ته دا وایسي چې ستونزې مو په څه کې دي؟
بلې، دا ستونزې دا نه چې فقط په دغه ولایت کې د ښځو راوستل و داسې پروسه ته و، بلکې د سولې پالي شورا کې هم داسې کسان و چې هغوی نه غوښتل، نه پوهېږم چې دلیلونه یې څه و چې ښځې د ولایاتو په سطحه و دغه پروسه سره شامل شي. نو دا کسانو سره د نږدې کار کول او دوی ته دغه باور ورکول چې تر څو ښځې په دې پروسه کې شاملې نه وي د ولایاتو په سطحه، خصوصا په نام نه سیمو کې، دغه پروسه لسې کامیابېدلی. او نه یوازې دا چې د ستونزې په د سولې پالي شورا کې وي، بلکې د ولایاتو په سطحه والیانو نه غوښتل یا قومي او دیني مشرانو د دې خبرې ډېر سخت مخالفت وکړي چې ښځې په دې شورا کې وي. نو ډېر کار یې وغوښتی د داسې خلکو سره خبرې کول او بېرته تر یو حده یو څه فشار ته راوړل تر څو ښځې وکړای شي چې په دغه پروسه کې او ولایتي شوراګانو کې سیټونه ولري او ونډه واخلي.
کومه وسیله وه چې تاسو وتوانېدی سې په متنفذو خلکو باندې فشار وارد کړي څو هغوی دې ته غاړه کېږدي سي افغان میرمنو او ښځو ته د سولې پالي شورا کې حق ورکړي؟
بله، په دې کې مختلف ټکنیکو څخه موږ کار واخیسته. یو خو دا چې د دغه اشخاصو سره خبرې کول او دوی ته دغه قناعت ورکول چې ښځې په دې پروسه کې د دې پروسې د ناکامۍ نه بلکې د کامیابۍ لپاره یو ښه ټکی ګرځېدای شي د ښځو شمولیت. او بل دا چې مدني ټولنو کې سره مکار وکړي تر څو د مدني ټولنو له طرفه فشار راوړل شي په داسې متنفذو خلکو باندې. دا هم مختلف ټکنیکونه و چې یو څه وخت یې اخیستی او د دې سره ډېر صبر او حوصله په کار ورته چې بالاخره په دې وتوانېدلو کامیاب شولو چې په دغه پروسه کې ونډه واخلي.
که چیرته راشو ستاسو تجارتي هڅو ته، تاسو په افغانستان کې مرسته کړې ده یو شمېر شرکتونو په جوړېدو کې، دا څه ډول مرسته ده؟
بله، دغه زما دغه کار تاریخ اصلا د پاکستان څخه شروع کیږي چې د چموز د مهاجر په کمپو کې د دې سره مرسته کول تر څو ښځې او نارینه د اقتصادي ستونزو څخه ووځي او په خپل پښو ودرېږي. نو همدارنګه په افغانستان کې هم موږ دغه کار ته ادامه ورکړه او په افغانستان کې تر ټولو کامیاب پروجکټ چې و هغه دا و چې د ښځو سره داسې ښځې یا نجونې چې هغه اساسي سواد ولري لکه مکتب ته یو حد ویلی، هغوی ته کمپیوټري زده کړې ورکول او بیا د سوشل میډیا څخه کار اخیستل دوی ته ورزده کول تر څو دوی وکړای شي چې نورو بزنس یا تجارتي ګروپونه سره کار وکړي او نه صرف دا چې د خپل بزنس د آی ټي یا سوشل میډیا وچلوي، بلکې د نورو ګروپونو سره مرسته وکړي تر څو هغوی وکړای شي چې د هېواد څخه بهر خپل تجارتي مالونه وصل کړي.
دغه هڅې چې تاسو کولې له خلکو سره مو مرستې کولې، د دې لګښت تاسو له کومه کوو؟
د دې لګښت موږ د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه اخیستی او نه هغه لګښت چې موږ د نړیوالو ادارو څخه اخیستی هغه ډېر کم و او صرف فقط د یو د اساس جوړولو لپاره وغه د وندار مرسته نه وي او وروسته لګښت بیا دغه ګروپونه چې کله موږ جوړ کړ دوی خپله لږ یو څه پیسې یو ځای کولې او دغه پیسو څخه کار اخیستی او بیا داسې کوچني کوچني پروجکټونه باندې کار کوي تر څو چې خپلې هغه پیسې بېرته ترلاسه کړي نه صرف هغه پیسې ترلاسه کړي بلکې ګټه مور باندې وکړي او بیا داسې هغه پیسې بیا په کار اچول او ځښتیا ورکول خپل کار ته
قهرمان ککړ تاسو خپل په لوړو زده کړو بوخت یاست څه فکر کوئ کله چې مول وړ زده کړې بشپړې کړې لاغه ورسته تاسو د افغانستان له شوزو میرمنو سره په کوم ډګر کې مرسته کولای شي او څه نیت لري
زه فعلا په اجتماعي علوم کې د ډاکټر احلولو هڅه کوم زغورم چې کله نه زه ډاکټر خپل سره په افغانستان کې په تعلیمي اقتصادي او سیاسي برخو کې د شوزو سره مرسته وکړم په تعلیمي برخو کې داسې چې غواړم د لوړ زده کړو ادارې یا پوهنتونونه نو خو سره مرسته وکړم تدریس ورته وکړم او په څنګ کې بازه داسې پالیسیانې او پلانو باندې کار وکړم تر څو دغه ادارې مخ ته لاړې شي او په اقتصادي برخو کې هم غواړم د شوزو سره خاصه توګه کار وکړم تر څو دوی د کلو په ساتنه یا د کوچني کوچني ښارو په ساتنه کې چې ساده ستونزې ډېرې دي او په سیاسي برخه کې هم غواړم چې تر یو حده رول ولوبوم تر څو داسې پالیسیګانې چې هغه د ښځو او نارینه وو لپاره فائده مند وي په افغانستان کې د هغوی باندې داسې پالیسیګانو یا ادارو سره کار وکړم تر څو داسې د پالیسیانې دوی لپاره ګټورې ثابت شي
قهرمان کاکړ مننه سه د مخکښو شوزو په پروګرام کې ملاحظه جوړو سره برخه واخیسته
شیبوکی
جوړون کای ومان نیازای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ د چینو خلکو ترمن دا باور موجود دی چې کوان د شپې له خوا د دوی د کلا پر دیوال کینی او ناره وکړي نو د دې نارې لوجه ممکن د دوی کور سپیرسي و باورو چې خلک دا ډول باورونه ولی پالي هر وا په هان په کوم سترګ ورته ګوري او د شریعت لارخه څنګه دي دا مطلب بازه و مان او مرشدی درته وړاندې کوم
درمنو اوریدونکو د زینو خلکو ترمنس دا باور موجود دی چې کنوې تنور کېږي یا د کور دروازه بدل کړي ممکن اقتصادي حالت ښه شي خو کجرو ورنه ولړ پاتې شي نو دا ښه نه ده دا بد شګون لري راځي په پیل کې به داسې څو باورونه وورو
د مانم نفسه د مودې لوګر ولایت وسیدن کې دایمو د خلکو په منځ کې داسې خبر دي سي نه پی وایس د اجمې پر سکالمه منځي د سړو جبان له پیسو خالي کې وای ترون نو کې دي سي ترون سي نو کې دي خپې پر سي نه په خلکو پوری چرګه مکه نه وي چرګه سي کې نه وي مکر یو بد خبره پوری او بل سي زخي پلاس یا په مخ پوری راوخي زی هغه وای سي د اخی دي په مو پوری دي او بل داسې کله چې ترکه ځاله کوي دا
استکه یې سدی وایسته خنه راپوریږي نوم نظر محمد ده د پغمان وسیدن کایم د مخ خواته خدا خلق وای او مخ پله کورنۍ کیم د خلق سدی دا تور جامع نه چو او بل کوتره نه ساتو د کلا په زیسمو کونکینه د کون نارخ نه یسو مشران وای چې خینه دي او بل دا چې دا متل خو مشهور ده چې وایي بخت یا په کوټې ده یا په کوڅه، یو ښه کور واخلي کلا ووهي، یو ښه ناو یو ښه کوژدنه چې وکړي. او بل دلته موږ یو ګاونډی ده مدازم خان نومېږي، هغه نو تل بیا وایي چې په ما زوی مړې باندې بیا دا د پیروتې ګل ښه نه ځي، کله چې چیرې چې راختلی یي دا شاوخوا ته په سرا یا ویلی کې دا زه کاږم پیسې یم. او بل چې بل یو داسې ښه عادت یې نه ده چې کله روان سي درنه یا په سفر ځي لاس نه در کوي.
دمانم انار ده د رزنی د اسپندېم دمه خواته خو دغه خلک سیوای و د کلس چیرځه او تور چیجشت مخته درسي اتور دی کبه دی په زړه پورې خنین ولې. او بل کور کې مارانی کې څوک مړ کې بیا دی ورسې ده کورس پیر کې دی پرنيزي. او بل سچیر کنه د سی په سفر باندې څوک دی بیا دی وس کې چا مخته کیدل ورسې ده ډیره خته دی په زړه پورې خنین ولې. او کتور پشي مخته ورسې ده بیا خنه ده کسوې مخته ورسې ده سفر په وخت کې کسوې مخته ورسې دی وایسي بیا به ده سفر دی ر سرګردانی لري ان سرګردانه وي مګتان دی وایس مګتان کې چپ کور پیدا شي هغه کور سپيري بیا زړه پورې نه خنه نیولې دا خار کیس خلګو شي هغه بیا وایس کڅو کې نه وشه واخلې اگر په دې پورې دي مثلا څو کې شي موږ موټر واخلو هم په مخ پورې کولار شي شهر ته خرڅې دغه یو شی مثلا دروازه د کور کې دی وایس دغه په مخ پورې شي.
خوټیم د دې سبز د ولسوالۍ زموږ په سیمه کې داسې باورونه دي چې ځینې شیان په چا نه ځي. ما سمنک اچولی و څو کاله مې کوشش وکړه چې سمنک واچوم هغه هیڅ ریښه نه نیسي، بیا خراب سي، بیا ټول راته وایي چې دغه په تا نه ځي نور یې مه کوه. ما بل دا چې ترشي اچار هم دغسې باور دی چې په چا نه ځي، دغه بیا دام یم تجربه کړی دی. کله اچار اچوم ډېر صفا او منظم په هر رقمې چې د هر چا نه پوښتنه کړې ده په هماغه رقم یې زه اچوم، هغه رقم یې ساتنه کوم، مګم ګورم هغه شین سي پوپنکې وهي خراب سي وراسته سي. بیا خلک وایي چې دغه مصیبت په دغه شیانو ولګېده، نور دغه نه لاس واخله، نور مه کوه مه اچوه.
نومې زرغونه ده د میدان ښار اوسېدونکې یم. د موږ خواته سي باید شیان په خلکو ښه نه ځي، هغه چپلګه داسې په چپ مخ پرته یې وایي په موږ پورې ښه نه ځي. بل ماښام جارو وایي مه کوئ چې دا ښه نه ده، ټکرۍ که چیرې سي وایي ښه نه ځي، زرې باید ایستکې. او بل دا جارو باید ولاړ نه وي چې دا وایي کور ته نیستۍ راولي. بعضې خلک له وړو سره په زرنده کې مالګه نه یوځای کوي، دوی وایي موږ پورې ښه نه ځي، په کور کې موږ بیا یوځای کوو. چرګ سي ازانګو کې ښه نه وي، بعضې وخت نوي کالي کله کله په چا پورې ښه ځي، دغه یې نیولې سي دا خراب پوري دي. وړو سي ځغالې په وخت کې باید څښي.
د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع وایي انسان چې پیښو ته علمي دلیل ونه مومي له ځانه خیالي دلایل ورته تراشي.
خبره دا ده چې استوري فولکلور او باورونه چې د فولکلور یوه برخه ده، دا د انسانانو ډیر زوړ میراث او دا د انسانانو عادت دی چې په ژوند کې چې یو څه پیښیږي او دوی د هغو دپاره علمي دلیل ونه لري، د هغو دپاره په خپله یو دلیل پیدا کوي، یو دلیل ورته تراشي. مثلا یو وخت پیښ شوي وي چې یو چا په کور کې کونګ یا هغه کاغي هغه کړی وي، نو د هغو عواقب خراب شوي وي، د فکر کړی چې ولادې دې کاغي سره اړلې دي، تصادف دی او بل کور کې هم دا شوي. دغه تواتر دوی ته عقیده ورکوي چې دا واقعیت. او بل یوه سلسله مسایل عقیدوي اړخونه هم لري، د زړو ادیانو نه راځي کېدلي دي او د اندیانو انګیرنې هم دا دي. اوس مثلا خواب چې کله لمر ونیول شو یا په سپوږمۍ ونیول شوه، خلکو ووي چې دا خدای خلکو ته په قهر شوی دی، ګناهونه زیات شوي دي. او سره له دې چې موږ تاسو اوس علم ثابته کړي سپوږمۍ او لمر د ګناهونو سره ارتباط نه لري، هغه د دې شمسي نظام د حرکتونو سره ارتباط لري.
د استاد رفیع په وینا دا ډول باورونه ټول زموږ خپل نه دي،
یو شمیر دا ډول باورونه ځایی دي، خلکو په خپله تجربه کړي، هغه خپله تجربه یې بالاخره تکرار کړي او انتقال کړي د نورو نسلونو ته. یو شمیر یې وارداتی دی چې هغه د نورو هیوادونو نه په ارتباطاتو راشو درشو کې راغلي دي. مثلا موږ د یونان سره 2000 کاله مخکې ارتباطات درلودل، یونانیان دلته راغلي وو او دلته د خپل فرهنګ ډېرې نښې پرېښي چې په دې کې د مسایل هم راځي. د هندوانو سره موږ زاړه تعلقات لرو، دوی د دې هیواد نه تللي وو، هجرت یې کړی دی هندوستان ته. همداسې د ایرانیانو سره زموږ هغه شریک دي ډېر شیان، او د نورو هغو هیوادونو سره چې موږ راشه درشه کړي تجارت هم کړی، زموږ فولکلور او باورونه هم ورسره شریک شوي. مثلا د چین سره زموږ روابط ډېر پخواني دي. نو په دې اساس دا مسایل دا چې لیږدېدلې دي په ټوله منطقه کې دي، او چې شخصي تجربې دي هغه په یو یو ملت کې پاتې نه هغه تر ننه پورې راپاتې دي. او په دې مسایلو کې بیا کله کله داسې کسان هم پیدا شوي دي چې هغو دا نه دي منلي. مثلا یو وخت البابو ریحان بیرونی زر کاله مخکې هغه تللی و هغه هندوستان ته ولاړ، سفرونه یې کول، لیکن په عین حال کې خپل علمی مطالعات هم کول. مثلا یو ځای ته تللی و، یو جومات و، هغو هغه درلودله، یوه ستن یې درلوده او دا ستن یې بګرځېدله او خلکو دا معجزه بلله، دا یو سحر بله. اما چون د ده ذهن علمي ذهن و، دای په دې قانع نه شو، ورته کېناست. بالاخره دا هغه جوړښت کشف کړ چې دا ستن یې جوړه شوې وه. یا مثلا یو بل ځای ته تللی و، هلته یو جومات و، هغه به په شام تودېده، په یوه شم. بیا ده د هغو په برخه کې هم خلکو هغه معجزه بلله او سحر یې باله، لیکن ده د هغو په برخه کې هم مطالعه وکړله او بالاخره ورته معلومه شوه چې په هغو کې هم هغه د حرارت په ډېرېدلو په هغه کې هغه خاص جوړښت هغه درلودله، نقش درلود. اوس د زموږ تاسې توخانې چې په زموږ په سیمو کې دي، هغه هم په همدې شکل جوړېږي. په ډېر لږ اور یوه لویه توخانه د څلیدو ساعتونو دپاره تودي، سره لرې چې موږ هغه اور که په بخاري کې وکړو هغه د یوه ساعت نه زیات کور نشي تودولی. نو په دې ترتیب دغه ساختمانونه او دغه مسایل هم ارزښت لري چې ځینو کسانو ته یې علمي اړخونه معلوم وو او نورو ته چې نه وو معلوم هغو د خرافاتو لمن نیولي او خرافي فکرونه یې ورسره تړلي دي.
لیکوالان او شاعران کګنو او انګیرنو ته توجه کوي. استاد به راته ووایي چې نور څه استفاده ورنه رواج ده.
د انګیرنو ډېرې خواوې دي. یو خو هغه خرافي انګیرنې دي چې هیڅ نقش نه لري او هیڅ مغه د ذهن توهم دی او یو خرافي فکر دی، او یو شمېرې تربیتي او تعلیمي اړخونه لري، یعنې هغو نه هم باید سترګې پټې نه کړو. نو ځینې اړخونه یې تربیتي دي ما چې مطالعه پرې کړې.
د علوم اکاډمي د ټولنپوهنې د څانګې مشر ښاغلی میرزا محمد لودی وایي داسې پیښو ته زموږ خلک د وړاندویونو په سترګه ګوري او یوه رابطه یې ترمنځ ویني.
معمولا دغسې ټول طرز تفکر یا دغس ډول نظریات معمولا د حوادثو د رامنځته کېدو یو وړاندوینه دوی ته تلقین کېږي، او یا دوی د تجربو پر اساس دغه داسې تلقی کوي چې دغه پیښه د دغې حالت نه رامنځته شوې ده. دا یو په وروسته پاتې ټولنه کې یو غیر علمي طرز تفکر دی، یعنې کوم علمي اساس نه لري، چې د ټابو یا د توتمیزم د مفکورې سره تقریبا تړاو لري، دا شتون لري. دوی فکر کوي چې دغه پیښې له دغسې حالاتو رامنځته کېږي. علت یې دا ده چې دوی په اساس کې علمي طرز تفکر نه لري، او دا چې موږ د دې پیښې دپاره موږ څنګه کولی شو چې وکولو چې دغسې ډول طرز تفکر تغیر کړو، هغه په فکر او فرهنګ کې تغیر ده. که چیرې فکر کې تغیر راځي، اوتومات په فرهنګ کې تغیر راځي. یوه ورځ زه د خپل ډرایور په څنګ کې ناست وم، د موټر یې څه تخنیکي عارضه درلوده. ده وویل وای خدای دې خیر کړي، نن زه زما سترګې نن رپیږي او یو پیښه خامخا کیږي. د ده په ذهن یا د ده په فکر کې دغه د سترګې رپېدل د یوې پیښې یوې حادثې وړاندوینه ده، ده ته وایي دوی الهام دی او ده ته وایي خبرتیا ده. ما ورته خبره وکړه، ما ډېر ذهن په دې ما کړو، داسې یوه انګېرنه ده، عصبي یو منشه لري، یوه رواني یو منشه لري، دا تا د سترګې رپېدل نه، داسې تا د کوم پیښې الهام ده. نو کوشش وکړه چې دغه مفکره د اوس له ذهن څخه کړو، داسې نه خدای مکه چې اوس کوم پیښه ونه کړي. ځکه
د علوم اکاډمي د ارواپوهنې د څانګې غړی اغلی همیرا وایي انګیرنې علمي اساس نه لري. دا موضوعات موږ په لوی لاس ځانته غټ کړي او په ذهن مو منلي.
چیزهایی که به حساب ما میگیم که شگون خوب داره یا بد یا ای سر ما میاد،
دا چه وایو دا شه شگون لری یا بد، او یا دا به پا ما پرشسی یا بد، دیتا ارواپوهنه که تلقین وایی. موج زین مسائل پا خپل ذهن منو فکر کهو چه دانو سم دی سمنک دیوا چه و سمرانغی، نو خام خواب دی توجه نوی ورته کرده، بل زل دی چه اچه و پا مرته وکرده. داله نورو پیشو سره هیڅ ډول رابطه نه لري. فرضاً نوکان پشپکی ما اخله، دا خو په خوانو نسوي ثابتولای چې د کی میکروبونه دي، او نوک میده کې نه هضمیږي، ځکه یا داسې کیسې پوری غوټه کړی دي. بهتره ده چې له دا ډول تلقیناتو ډډه وکړو، ځکه ډیره برخه تشویش پیدا کوي، سړی ناراحته کوي. دا علمي اساس او منطق نه لري، باید مثبت فکر وکړو، هر څه به سم وي.
د علوم اکاډمي د فقه او قانون د مرکز غړی سید حبیب الله شاکر وایي دا ډول باورونه د شریعت له نظره ناروا دي.
دغه سی باورونه سیدا باورونه ل غیب سره اړیکه ورکوي سی په دې باندې غیبیات دی بنا کوي سی آینده کې دا کار کیږي دا خو په شریعت کې بیخی ناروا او حرام کار ده سی څوک غیب وای حتی پیغمبرانو ته هم غیبیات نو دا علم نو ورکړل شوی سی غوی غیب ګوی وکوي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې تصریح کړی ده هغه وایي دا په عربي کې دې ته لو وایي کمې دانه وای کړي یا اگر چنین نمی شود رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لو سیده د شیطان دروازه خلاصوي که چیرې مې داسې کړي وای نو داسې به شوي وای دغه دروازه په شیطان باندې تاسې بنده کړئ دا خپله یو تشویش په ټولنه کې رامنځته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک همدغسې که چیرې باندې احکام مرتبوي اعمال مرتبوي په حقیقت کې د ځان لپاره داسې دروازه پرانیزي چې په هغو کې به شیطان ورته ناست وي او شیطان دی په لاره باندې روان وي نو زما هیله له هیوادوالو څخه دا ده چې په دغه شیانو باندې باور ونه کوي او په دغه شیانو باندې په خپل تعامل کې له نورو سره تغییر رانه ولي او ځان ته په خپل لاس باندې ستونزې پیدا نه کړي
قدر من اوریدونکو خبرونه هم دومره وه کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادید. پا کابل که مو دا پوست باکس میره دا 4 لاس 1 آبیا. پا کندهار که 2 ویشت پا جلال آباد که 4 پا خوست و کندوز که 1. تر بیا اجازه غالو بس 1 پا ایزاد وست.
سہر دے کما خاندے سامران تا سلام دے او ہر زڑک کے دے مقام دے تدکن کے دے دخاوے تساکن کے دے دخاوے ند خوب ند حرام